کونو په ابتدایي پړاو کې د خپل سربیان پروګرسیو ګوند بریا تاریخي بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې په یورپی یونین کې د سربیا د شاملېدو هڅه جاری ساتي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړي کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو او مونیز خبرونه مشالونه به هم دراورو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا ظاهر ته وکشي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی او وایي چې سردار سورنګ سنگ دور زیوړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوی دی. د کومې رسو چې پولیسو ځینې کسان نیولې. د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره تنظیم ویلې دي چې د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبردارې دی، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره سکوټلي اقدامات نه دي کړي. اداریا اخیر کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړه کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانه خپل اداریا کې لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملہ باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټول ګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې یو وار بیا وفاق ته خپل وادي ور یادولې شي او د خپل حقوقتنه به پکې کولې شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړي دي او وفاق ور سره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا رستو خپل وادو او لوزونو رست شي. ادارې وایي که څه هم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د حق خط جواب ورکړی دی چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وي، خو ښکاري داسې چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دی او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادارې زیاتوي هیله ده چې دې ټولګوندیزه غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون نماینده هم ګډون وکړي او د دې سره سره په کار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادارې اخري کې لیکي باید چې دې ټولګوندیزه غونډه کې یو کوټلې او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لویه منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربت را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف لخوا د پوځ دولس لوړپوړو افسرانو لری کول ښایي چې نوموړی په دغه اداره کې ډیر اثر رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیسټ لیکي چې دا خبره چې ګینی افغان جګړه پای ته رسیدلې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. دواړو لیکانو غټي برخې له مجید بابر اورو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوځ د ځینې لوړپوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوځ مشر جنرال اهل شریف د پوځ دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپلو دندو نه ګوښه کړي دي. تر دا مهال د پوځ لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلۍ کړي دي، خو د راپور له مخه د پوځ لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که د دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوځ کې د درغلۍ او احتساب خبره کړې ده نو پوځ یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوځ چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي په اړه د درغلیو پوښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوځ د احتساب ناره یو زړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې غوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شامل دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوځ لوړپوړو او ذیلي افسرانو په پوځ کې د درغلو خبره نه ده رد کړې، خو دوی بیا دا دریض لري چې په پوځ کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي. او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوځ کې د درغلو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره د پوځ حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلیو په تور وویستل شول، د دې نه څرګندېږي چې د پوځ موجوده مشر جنرل راحیل شریف په دغه اداره کې ډېر اثر او رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپله یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي، دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 2000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو، نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول، بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول او هغه څه چې ورته لویه بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لري ته وګورئ، تمه دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانس، برتانیا او ایټلی له مشرانو سره په کتنه کې د ترګري پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ښاغلی اوباما چې پرون جرمني ته ورسید، د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې د شام د جګړې لښکېل وړخونو څخه غوښتل چې د سولې بهیر ته راستانه شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
سپینه مڼې وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همدارس د عراق او سوریه د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یو ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې لښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریه کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریه د جګړې د حل یوازینی لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریه د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریه کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او وی ویل چې تیر ونې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریه کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش لولکې څخه نورې سیمې هم استل کېدای شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله باید د عراق په موصل او د سوریې په راقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړی ته وګورئ، د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه اونیو راهیسې چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو، پای ته رسیدلې چې په نتیجه کې یې تر یو نیم سلو تنو پورې د دولت مخالفه وسلوالو ته مرګ جوب لوخته ده. نور حال د جلال آباد نه د مشهدو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتی ځواکونو له لوري د ننګرهار په سو ولسوالیو کې پیل شوی ول، د تیر یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی په یو مطبوعاتي ناسته کې خبريالانو ته وویل
د تیر دوه نوې پترس کې چې په ننګرهار کوم عملیات تر سره شوی و، د کې تقریبا شاوخه یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ شو بلوخت چې زیاتی وجل شوی دي. دغه تلفات د ډیر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ پترس کې وخت لري. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیانی وایي چې د دغو عملیاتو پترس کې د کابل جلال آباد دویم سرک چې وسلوالو مخالفینو یې چاري ځنډولې وي، یو ځل بیا پیل شوې او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطا الله خوګیاڼی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وڅاري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیاڼی وایي چې له خوګیاڼو نه علاوه په کوټ، بټیکوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسي وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو راځه چې د راشد خان په کې دا ټپی وره.
سالو په مخرا خور کو تو با تو با مال وغ می د تور زلف تیرا زینا مال وغ می د تور زلف تیرا زینا تو با تو با اشنا پر تو کن پو ہی گی تو با تو با اشنا پر تو کن پو ہی گی تو با تو با ما پسالو کی پٹو مر ور شونا ما پسالو کی پٹو مر ور شونا امیل دسرو زرو خخکاری تو با تو با امیل دسرو زرو خخکاری تو با تو با بل پور بل باندی چھو تم بے گلونا بل پور بل باندی چھو تم بے گلونا تو با تو با اول گلاب و امرام بیل دے تو با تو با اول گلاب و امرام بیل دے تو با تو با دریم چام بیل دے خفز را خوشا لگینا ریم چام بل دے خپز را خوشا لگینا تو با تو با ولیلا ہر سکھ مینی گی تو با تو با ولیلا ہر سکھ مینی گی تو با تو با وقت ہو دے چلیلا شیف میانا وقت ہو دے چلیلا شیف میانا تو با تو با چلم راغ لکش ورکو تو با تو با چلم راغ لکش ورکو تو با تو با دلش در پیزوانی خی جس رونا دلش در پیزوانی خی جس رونا اللہ 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 یار میں وفا ہے یار میں وفا نہ کبھی ماں سرا مینا پر اختیار نہ کبھی او ماں سرا مینا پر اختیار نہ کبھی اللہ 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 یار میں وفا
پښال رادیو ته غوښتې د راشد خان په کومو ټپي اوریدو یو دن کو سم واره سدل د نيزي خبرونه مشالونه په مشالونه خبرونه کې تاسو د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزونو په اړه د نن په خبرونه کې د قصه خواني د تاریخي علمي ذکر کوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین منيري جوړ کړی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خپل حقونو لپاره د پښتنو د قومي مبارزې د تاریخ نه د یوې لویې پیښې کیسه کوو. چې خلک یې د قصه خوانې د قتل عام یا قصه خوانی مسکر په نوم باندې پیژني. دا د کال 1913 کیسه ده. د اپریل د میاشتې 23 نیټه وه. د پېښور ښار په تاریخي قصه خوانې بازار کې د خدایي خدمتګار تحریک غړي راټول شوي وو او په ټول هندوستان کې د پیرنګي حکومت د زور زیاتی پر ضد مظاهره کوله. تاریخ لیکونکي لیکي چې دا یو پرامن مبارزه وه او مرام دا و چې د دې سیمې د ولس اواز هم د هندوستان حکمرانانو ته ورسوي. د دې نسورځ وړاندې کانګرس او د خدایي خدمتګار تحریک مشرانو په اوتمانزو کې د آزاد سکول په جلسه کې پریکړه کړې وه چې د برتانوي راج پر ضد به د ګاندیجی د ولسی نافرمانۍ په تحریک کې ملګرتیا کوي. په دغه اړه د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي
اولس کېرو چې څوک د صوبې گورنر پاتې شوی دی هغه په خپل یاداشت کې دا یې چې یاره تر هغې پورې خو زمونږ څه پروا نه وه تر څو پورې چې صرف ته کانګرس ورکړو ځکه چې یو نیم سل کسانو علاج مونږ کولی شو. خو چې کله د دې نه خبر شو چې باچا خان هم ورسره لوز وکړو چې یاره مونږ هم درسره یو او وادې ګاټې وشوې نو بیا مونږ سره فکر شو نو دی د پېښور خواو شه اخوا دېخوا لوی ګرفتار یعنې وکړي چې یاره دا پروګرام د دوی ناکامه شي. نو نور خلک خو ګرفتاري ورکړه. دوه کسان البخش برقي غلام رباني سیفي دا دواړه د پېښور ښار کانګرسان دوی د شپې نه ګرفتاري ویر نه کړه او د سهاره نه یې ویر کړه. سهاره نه دا دفتر چې د کانګرس کوم و دا په ګنټګر کې و نو دوی وی هلته نه کابلۍ تانه کې نور د کانګرس لیډران چې کوم د شپې ویر کړي و دی مو نو دوی اراده وکړه چې یاره پیاده به خلکو ته پته ولګي چې یاره مونږ دا ګرفتاري ویلې ځکه مقصد خو هغه و نو چې دی را روان په لاره ور وغه خلک ورسره ډېر خلک د ډېر چاپېره دا کلو علاقې نه سود سودا هم ښار ته راځي کیسه خانه ته کټوی مټوی یې دپاره هغه یې ورسره شروع کړي او تماشا وګوري چې څه دي روانو او هلته چې فرنګیانو چې کوم انچارج و په تاله کې هغه چې دا خلک کلیدل کابلۍ تاله کې هغه چې دا خلک کلیدل زرو 1200 خلک را جمع نو هغه په دې باندې وویرېدو.
ډاکټر وقار علی شاه وړاندې وایي په 23 اپریل خلک د ښار له مرکزی لارو را تیر شو او قصه خوانې ته ورسېدل. د کابلې تانې مشر چې د خلکو لیدل نو فکر یې وکړ چې دا جوړې په تانا د برید لپاره راټول شوې دي. هغه په اوس تخواست وکړ چې راشي او د تانې حفاظت وکړي. لږ شېبه کې د پیرنګي پوځ شپږ ټینګونه را ورسېدل. وړومبي ټینګ 14 کسان وچقول چې 10 کسان په ځای مړ شو او څلور سخت جوبل شو.
پګړونډه ارمټکار چې راغله دلته کې مور هغه مور سره چې راتاو شو نو څلور کسانې چې خلکل نو به فورمه سو کې اته لږ کسان خو په عمره ته ورونو لاندې مړ شو او نو څه شو ولې دلته کې خلک تروخ مو موته کنه دا کې خلک پرم نو صرف لکه راغوم چې نو د تانې نه بهر کتو چې فل تماشا کوله چې د لیډران څه کوي لیډران ویلو جلسه کوله په دې دوران کې چې را مړي ویل دا ژوب له ویلو نو پارته باندې سره ګرځي چې خدای داسې دي په دې دوران کې یو د بدقسمت فرنګي بچي په موټر سایکل باندې سور او ډاګي ورکولو هغه دې ځای ته رالو اچ رالو بس دلته کې هم په دې جلوس کې یو سړی هغه رو ګرځولو او ته ور سره هغه نوم دی عبدالرحمن مانې هم دې دغه کې دکان وو د په یو مې به خرڅو د ما سره خپل ملاقات هم شو دې چې دې په گزارو کو او هغه رو ګرځولو هم دې ټیم کې هغه ټیم کوم ټینکونو ورمټکار وانه چې دا ولیدل هغه دا جرات سره د وردا سکول شو د محکمانو چې هغه یې څنګه لاس چټ کی.
د برتانوی راج چارواکو په احتجاج کوونکو د ډزو حکم جاری کو خو د ګورکا ځواکونو مشر ویل چې په بی ګنا او بے وسلې خلکو د ډزو سره جواز نشته او د حکم منلو نه انکار وکړ. ډاکټر وقار علی شاه وایي د ګورکا ځواک سرتیری د نیپال اوسیدونکو نوموړی زیاتوي
دای چې کوم فوجانو ته وایي چې ډزې وکړي نو هغه ګورکا پښتنو ګورکا رجمنټو ګورکا چې دی دا ګوروال رائفلز به ورته وي نیپالیان دي او دوی به اکثر د فرنټیر وارفیر د پاره وای دا خلک برتي کړي وو ځکه چې افغانستان ته به اصول کړه هغه ته به اصول نو ډېر وای هغه د دې د علاقم غریزه علاقه ده د دې موږ په غریزه علاقو کې دا بهترین خلک وو چې د رنګي د پاره به جنګېدل نو چې هغه داسې وخت وو چې تاسو په خلکو ډزې وکړي نو هغه حوالدار چې کوم مشر هغه انکار وکړو هغه ورته چې تاسو چې موږ برپې کولو نو تاسو وایي چې تاسو به د هندوستان د دښمنانو سره په سرحدونو جګړه کوئ او دا خو زموږ خپل بچي دي بې وسلې خلک دي په پاکستان سره تماچا نو ته به چاکو نو پدای من څنګه ډز کوه پدای من ډز نشو کوره بس ایک دم لږه کوټ مارشل او کو فرنګي بل آل وایټ چې ورته ویل شي ټول سپین پوستي هغه را مخ کې کل او هغه ډز شروع کړي دا نا تر سات بار ډز چې وی کو کم یو لس بجې ورېږي شروع شي وی او تر درو بجو پورې جاری وی نو پدای کې په سواو خلک چې دي دا پکې اوجل شول او د مړو تعداد خو تر نه پورې فلدا په ډېر دغه سره نشي ویلې خو د مخفل ریسرچ دا شي چې د 222 او 2500 منځ کې خلک چې دي دا په مکمل کړی دي او د ژوبلو تعداد به شپږ سوه او اووه سوه نه زیات دی.
خلق را وړاندې کېدل په ډزو سورو سورو کېدل را پریوتل مړ کېدل په دې کې سیکان هم هندوان هم او مسلمانان هم ډېرې خدایي خدمتګارو د خار کوسه د غوی په وینو سره پرته وي هر لور ته وحشت خورو او له 213 نه تر 300 پورې کسان د ډزو په نتیجه کې وجل شو. په دغه وخت کې بادشاه خان چرته وو د ډاکټر وقار علی شاه نه اورو
دا څه دا چې بادشاه خان په خپل موجود نو دی کې هغه د شپې نه پروګرام دا جوړ شو چې د پیښور د غیر سفیر علاقې چې کوم دغه دی دی برازي او بادشاه خان عبدالاکبر خان اکبر دی به 400 نه سي د سار وخت په 400 نه تانګو کا روانو دماکې تانه سره د اوډرو لښو نو دای تر هغه پورې هیڅ نه نو خبر چلته کې دا ویل من مو مودرو نو ویل مو په خاور ته نه پریږي نو چې واپس کو دې نه کوي تانه نه واپس را وستو تحصیل کا د 400 تحصیل کا چې کومه وا ال تک نو ال تک بیا خبر رو رسیدو چې را داسې ان تک د شي ویډیو د شمار خلک پکې مرګ جوړ شي ویډي تقریبا زیات تعداد نو مول لیډران چې کوم هغه هم اوتمانزو هغه پروګرام دی وځنا هم 400 کې وو.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې د دې پیښې په اړه د پلټنو لپاره وخت په وخت کمیشنونه او کمیټې جوړې شوې دي او هغوی په ډزو کې د وژل شوو کسانو بیلابېلې شمیرې ورکړې دي خو په دې کې تر ټولو مستند راپور د سردار پټیل کمیټې وو چې د کانګرس لخوا جوړ شوی وو.
یو چې دا د کانګرس په طرفه جوړ شو سرکاري د پټیل انکوایري کمیټې دی یا کانګرس انکوایري کمیټې خو دلته لکه اجازه مې ویل چې دې ته راشي دې ته نه پرشودل کنده چې سار شوې دي او ال تک ایزت نس او څور کا هغه خلک چې دا دغې دې دې څو په ثواب یې باندې راغلي دي څو په کښته را پوری دي دي څو په لامبورا پوری دي دي څو په د کوات د نیوالي تر لار راغلي ای براتلو دلته دلته د پښتې دي او ول به کفن ورکولو او بیا به هغه بیان نو کول چې ستې دي چې دلته کې لګیا دي یو دا کومه کیلا دا ټول کوم ستنات کومې دي دا یو کې د ډېر غټ راپور دی د څلور سو پانو راپور دی د دویم راپور چې کومه هغه یو جسټس سلیمان چې مدراس های کورټ او یو پانکریج اون دی کلکتې های کورټ ته د مدراس های کورټ دا د وچ جسټسان دا د حکومت لخوا مقرر شو د دې چې کوم فایندینګ دی هغه مطابق څلور کسان مړ دي دا سرکاري راپور او دا ارچا ته اویلیبل و کانګرس کمیټې راپور باندې پابند دی دریم بیا د پیښور خلکو او د صوبې خلکو د اراده او کا چېرې موږ هم څه پکار دي چې نو هغه وخت سره دوه کسان یو جعفر شاه مناسب او یو الله بخش یوسفی دا الله بخش یوسفی اول خلافتي دا رسول الله مسلم دی شو دای وانو دا رپورت کمپایل کړی دی لاور ته وړل دی او بیا ته امرتسر نړۍ پنپرس امرتسر نه دا چې سره دا چاپ شوی دی د دې نوم دی فرنٹیر ټریجری شپږ پنځوس پاو رپورت دی او هغه ناصر شته او هغه هم ایزک میسج رپورت دی څلورم ذکر چې دی ما چې دې کتل دی هغه اول سکرو یو بل خپل یو دایری لیکلی دا چې هغه چاپ شوی نه دا نه چاپ را او په هغه کې هغه دا دواړه واکو تفصیل ورکړ دی خو په دې کې هغه کې رونیت دی او دا هغه بل چې کوم دی هغه کې هغه دا اکنالج کوي دا یې یار د ریمن مزیاتې شوې ده خدا هغه په شپېتم کې دا دایری لیکي په شپېتم کې یې یار په کار نه و چې ما دا ظلم کړی.
نن هم په قصه خوانه کې د دغه شهیدانو یادګار نړیدلې پروت دی. نن هم زمونږ ډیر پوهه او تعلیم یافته خلک د خپل خاورې د شهیدانو له قربانو خبر ندي. ډاکټر وقار علی شاه وايي باید د دارنګ تاریخي پیښو او المیو پاړه په تعلیمي نصاب کې سبقونه شامل کړل شي او نوې کلته دغه مهمو پیښو په دې کې د قرباني ورکوونکو اتلانو پاړه معلومات ورکړل شي.
د پښتنو بدقسمتي دا ده چې ډېرې اهم پیښې ډېرې لوی لوی ورځې هغه مانځل خو پرې ده چې عمدہ سے بے توجہ لاڑی سی باغی کے یو ریز دام دا کہ دیتا لکا قومی المیے والا ریز دا تھا وہ بدقسمتی دار ہے کہ روشن فکران خبر دی نتنا تعلیم یافتہ خلق خبر دی او نتنا اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور سازان خبر دی سیدھا خلق نے بھی خبر نو راتون کی بچو تا راتون کی جنریشن تبادی س اطلاع ویر کی سب عورتوں چہرہ دا سیسیدینو سب احسن دے دیر لسم اپریل باندے چکم عورت ماندی آئی وہ سرکاری توگا باندے اگا جنیاوالا باغ واقع دا نونس سو نونسم کی شوی دا وہ دے اگئی ار یو معصوم چی دے اگا دی سیزن ہم خبر دے دے دین ہم خبر دے جسم را دانے لے کچھ شوی دے
اور دن کو امدے سرا زمنگ د خپرونه وخت پای ترسی را روانه ونه بعد د عدم تشدد د تحریک د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سره رازو تر هغه د الله پامان.